اړه په ریپورتونو سربیره پښتون په یو وشتمه او همدارنګ ځوان فکر پروګرامونه هم لرو. خو پیل خبرونو کوو. په مکه د دې سات خبرونو ته سره د مبارزې ملي اداروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو ټول ټال 112 کسان وژلې دي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي یو سړی چې خپله میرمن او دوه ماشومان یرغمل نیولی و نیولی دی. او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارو کوڅو ته دې راووځي چې ورسره په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالي د پیښېدو ویره زیاته شوې ده. لا طبيب یو خسره د مبارزې ملي اداروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټال 112 کسان وژلې او لسکونه نورې ژوبل کړي. د دې ادارې مرسیال محمد اسلام سیاستي ورځ لا زادې رډیو سره په خبرو کې ول د کابل سروبي او شکرداري ولسوالۍ سختې ځپل شوې او په همدې سیمو کې د سیلاب لامل وختي ځاني او مالی تاوان هم زیات دي. خو د ځینو سیلاب ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې دوی ته لا هم مرستې نه دي رسیدلې. په اروپا کې د ناټو په خاني لوړ رتبه امریکایي قومندان ویلي د طالبانو د دې پروپاګند په وړاندې چې وایي امریکا او متحده ایالات افغانستان نه ووزي دا مهمه ده چې سم د سیده امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه شي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کیږي. امیر البحر جیمز سټاورډس فارین پالیسي خبرونه ته ویلي امریکا باید نور انتظار ونه کړي او د دې لپاره چې افغانان ډاډمن شي باید د پاتې کیدونکو سرتیرو شمیر اعلان کړي. د نوموړي په وینا هغه په افغانستان کې د 15,000 سرتیرو د ساتلو ملاتړ کوي. جیمز سټاورډز ویلي کله 2014 کال روسه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري پاتې نشي دا به په دې هیواد کې د روان ماموریت د ناکامۍ په معنا وي. ایساب څوکونه د افغانستان د وو شمالي ولایتونو پولیسو ته د ماین د شندولو وسایل او تجهیزات ورکړي دي. ایساب وایي د څبان دی یو میلیون ډالر په ارزښت د ماین پاکي د دې وسایلو د استعمال په اړه افغان پولیسو ته لازم روزنه هم ورکړي. د بلخ د امنیه کمانډان جنرال محمد سالم احساس تیر ورځ وویل چې له دې وسایلو سره به د پولیسو هغه تلفات کم شي د کوم تلفات چې د ماینونو د چاودنو له کابل پولیسو ته پیښیږي. افغان پولیس د ماین د شنډولو په لازمو تجهیزاتو په داسې حال کې سنبالیږي چې د افغان چارواکو په وینا د دوی اکثره سرتیري د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. تکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د نیپال سره سیالي وکړي. دا راپورټون لمخې دا ټول ټیمونه په ګډون په دې مسابقو د مسابقو د دور په سنگاپور کې د اگست 15 نیټه دوام کوي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي وایي چې د دې مسابقو لپاره لازم چمتووالی نیولې دي. د مخکې د افغانستان د کرکټ ټیم توانیدلې او چې نامیبیا ته په همدې هیواد کې په درې مسابقو کې ماتې ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې لارو کوڅو ته دې راووځي او ورسره په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالي د پیښېدو ویره زیاته شوې ده. د قهر د جمعې په نوم د دې ډلې د نوو مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې چارواکو د چهارشنبې د ورځې په تاوتریخوالي کې د وژل شوو شمیر 640 کسه ښودلی چې ډېری ولسي خلک دي. په ډیپلوماټیک اړخ کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په مصرانو غږ کړی چې له خپل ټول زغم څخه کار واخلي او د پوځ لخوا د محمد مرسي له واک څخه تر لرې کېدو وروسته خپلو کې ملي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ دا بیان له بیړنۍ غونډې وروسته خپور کړ. په ملګرو ملتونو کې د ارجنټاین استازي ماریا کریسټینا پرسیوال چې دا مهال د امنیت د شورا دوري مشرتوب کوي د امنیت د شورا د غوښتنو په اړه وویل چې تر ټولو مخکې د امنیت شورا غړو د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د مرګ ژوبلې په اړه یې خواشینی ښودلې ده. د کریسټینا په وینا د امنیت شورا نظر داده چې مهمه ده په مصر کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او ښکېلې خواوې باید له ټول زغم څخه کار واخلي. د مصر موقت جمهوري ریاست په یو خبره کړي بیان کې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا د مصر د اسلام پالو پر ځپنه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په ګډون نړیوال انتقادونه رد کړي او ویلي دي دا انتقادونه په هغه واقعیتونو ولاړ نه دي او په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هڅوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرونو ویل هیواد له مصر سره د راتلونکو میاشت ګټ پوزي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس بارک اوباما د اعلان وروسته لاغي وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په روسي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وژل شول. بارک اوباما وویل چې موږ په دې باور نه لرو چې په زور او قوت د سیاسي اختلافات هوار شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي یو سړی چې خپله مېرمن او دوه ماشومان یې ورسره یرغمل نیولی وه او هوایي ډزې یې کولې ټپي کړی او نیولی دی. دا سړی د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې څو ساعت امنیتي ځواکونو محاصره کړې وه او نوموړی د وسلې کېښودو ته هڅوه د ډزو په تبادله کې ټپي شو او ونیول شو. د پیښې بهیر ګڼو پاکستاني تلویزیوني چینلونو په ژوندۍ بڼه خپروه. د پولیسو له خولې ویل شوي دا کس چې د خپلې ښځې او دوو ماشومانو سره په یو کرایي کړي موټر کې دې سیمې ته ورغلی و نی پلاوه جوړ نه وو. نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې د زمرد خان په نوم یو پاکستاني سیاستوال چې د خبرو اترو لپاره نږدې ورغلی و د نوموړي د کابو کولو هڅه وکړه. رپورټونه وایي دې پیښې دا پوښتنې راپورته کړي چې څنګه په اتومات وسلو دې سنبال کس وکړی شول چې په پایتخت اسلام آباد کې دې سیمې ته چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي ځان ورسوي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 13 پیشنهاد شو وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړي. د پارلمان رئیس علي لارجاني ویل د ساينس او پوهنې د څېړنې او ټکنالوژۍ او د سپورت وزارتونو ته پیشنهاد شوی وزیران ونتوانېدل چې د پارلمان د غړو اکثریت رای ترلاسه کړي. د رای ورکولو پروسه هر پیشنهاد شوی وزیر ته په جلا توګه ترسره شوه نه د ټولې کابینې لپاره په یو سل. حسن روحانی په تیر جون میاشت کې د ایران د ولسمشر په توګه منتخب شو او د روان اګست میاشتې په څلورمې کار پیل کړ. د لبنان د مرکز بیروت ښار په جنوبي څنډه کې وی درنې چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. د لبنان دولتي تلویزیون ویلي په دې چاودنې کې چې د حزب الله ډلې نفوذ په سیمه کې شوي په لسګونو کسان مړه شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي. د لبنان پوځ ویلي چې چاودنه د موټر بم په واسطه شوې ده. او د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي القاعده شبکې پورې اړوند وي وسلوالې ډلې دوه شیعه مذهبي ځوانان اعدام کړي او د دې پیښې ویډیو بیا په انټرنیټ کې خپره کړي. د بشري حقوقو د دغه ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دا دوه کسان تیر ورځ په حلب ښار کې وشل شوي. دا په سوریه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د فرقې تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل شوي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی ضد وسلوال د فرقې وژنو په ترسره کولو تورن کړي دي. دا و خبرونه. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب درته وړاندې کوو. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو او ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له 2013 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبره و چې د منصور جلال په نامه یو افغاني شرکت یو ځل بیا د امریکایي شرکت سپریم پر خلاف اعتراض کړی دی. که وخت نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. دا خبرونه ډېره برخه مو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې چې یو یې پښتون په 21مه کې او بلې هم ځوان فکر پروګرامونه دي. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو او ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی ده له 2013 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. امیر البحر جیمز ټاور ډیس ویلي طالبانو د دې پروپاګند ځوابولو لپاره چې دا کوي امریکا او متحدان افغانستان پرېږدي دا اړینه ده چې په افغانستان کې له 2013 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دروړي.
فارن پالیسی خبرونې ته په یو تبصره کې په اروپا کې د ناټو دغه پخوانی لوړ رتبه امریکایي قماندان ویلي د 2013 کال وروسته په افغانستان کې د 1500 سرتیرو د ساتلو پلوي کوي. امیر البحر جیمز سټاوریډیس ویلي د دې پر ځای چې په میاشتو انتظار وکړو موږ باید اوس پریکړه وکړو او خپل تعهد په ډاګه کړو. د فرانس پریس اژانس په وینا امریکایي قماندانان له اوږدې مودې راهیسې له 2013 کال وروسته په افغانستان کې له 2 تر 2 لسو زرو سرتیرو د ساتلو پیشنهادونه کوي. جیمز سټاوریډیس ویلي د طالبانو د دې پروپاګند د ځوابولو لپاره چې ادعا کوي امریکا او متحدان افغانستان پرېږدي دا اړینه ده چې په افغانستان کې له 2013 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. له افغان حکومت سره د اوږدمهاله امنیتي همکاریو پر سر خبرو کې د ستونزو له امله سپینې ماڼۍ د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د احتمال موضوع هم مطرح کړی ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال جان ایلن د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر ناټو سرتیرو سربیره د 14,000 امریکایي عسکرو د پاتې کولو پیشنهاد کړو او د جمهور رئیس اوباما له ادارې غوښتي و چې په دې اړه ژر پریکړه وکړي. امیر البحر سټاوریډیس ویلي دا اعلان به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لپاره هم مهم او ګټور ثابت شي. دا نوموړي په وینا د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په ډاګه کول به افغانانو ته ډاډ ور وبخي او ستر نړیوال ائتلاف ته بچي. د امریکا دې پریکړې ته منتظر دی. د متحده ایالاتو مشر تابرول هم په ډاګه کړي. د ناټو ځواکونو دغه پخوانی مشر ویلي که چېرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د متحدینو 15,000 سرتیري پاتې شي نو دا به یو ډول خوشبیني رامنځته کړي چې افغانستان د کامیابۍ له معیارونو سره برابر دی. خو د هغه په وینا که هیڅ کوم سرتیری پاتې نه شي نو دا به په افغانستان کې د دې پوځي ماموریت ناکامي وګڼل شي.
و موردل چې یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو او ناټو ته پکار ده چې سمدستي دغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د منصور جلال په نوم یو افغاني شرکت یو ځل بیا د امریکایي شرکت سپریم پر خلاف اعتراض کړی. د دې شرکت مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي شرکت د دوی 22 میلیونه ډالر قبضه کړي دي. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د منصور جلال شرکت مسؤلین وایي د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره افغان حکومت له امریکایي شرکت سپریم کمپنۍ څخه د دوی د پیسو د اخیستلو په حق له اقدام نه دی کړی. دا شرکت ادعا کوي چې سپریم امریکایي شرکت ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت کار کړی، خو کابو کال کیږي چې یاد شرکت نه له دوی سره حساب تکینی او نه پیسې ورکوي. د منصور جلال شرکت مشاور محمد یوسف امین د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که حکومت په درې ورځو کې له سپریم کمپنۍ سره د دوی حساب کتاب تسویه نکړي د سپریم کمپنۍ نقلي وسایط به ودروي.
از مقام محترم چارموالی و در کل از دولت جمهوری اسلامی افغانستان از قوای آیساف تقاضا می نماییم که
موږ له لوی چرنوالی په مجموع کې د افغانستان له اسلامی دولت او آیساف ځواکونو څخه تمه لرو چې زموږ ستونزې ته دې پام وکړي. موږ جدي تصمیم لرو که تر دوه اویا ساعتونو پورې سپریم شرکت سره زموږ حساب تسویه نه کړي موږ د هیواد په پولو او نورو سیمو کې د هغه شرکت نقلي وسایط ودرو او که هر پیښه پکې وشوه مسؤلیت به یې زموږ پر غاړه نه وي.
سپریم شرکت له سباندې لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته لوجستیکي اکمالات کوي. خاغلی امین وویل منصور جلال شرکت او متحدینو یې له سپریم شرکت سره د یو رسمي تړون له مخې په لوجستیکي اکمالاتو کې کار کړی، خو یاد شرکت له دوی سره له حساب کولو سرغړوي او نه غواړي چې حق ورکړي. د منصور جلال شرکت د معلوماتو له مخې د سپریم شرکت په حق له مربوطو دولتي ارګانونو په تیره لوی سارنوالۍ د سوداګرۍ خونې او ایساف ځواکونو ته رسمي غوښتنلیکونه او اعتراضونه سپارلي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. آزادی رادیو هڅه وکړه چې د مسلې په حق له دولوي سارنوالۍ اجرات وپوښتي، خو چارواکي معلومات ورکولو ته حاضر نشول. په شاوخوا میاشت مخکې لوی سارنوالۍ آزادی رادیو ته ویلي و چې دا یوه مهمه حقوقي مسأله ده او په حق له اقدامات پیل شوي دي. په وروستیو درې میاشتو کې د منصور جلال شرکت او د 15 نورو شرکتونو مسؤلینو، موټر چلوونکو، کارکوونکو او کارګرانو درې ځلې د یاد بهرني شرکت پر ضد په کابل کې او حتی د یاد شرکت مخې ته مظاهرې هم کړي دي، خو خپل د سپریم کورټ شرکت مسؤلینو تر اوسه رسنیو ته په دې حق له څه نه دي ویلي. په خوا تر دې هم ځینو افغاني شرکتونو شکایت درلود چې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ د دوی حقوق پر وخت نه ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیکاری هغه ستونزه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ځوانان ورسره مخ دي. په کابل کې پرون د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې همدا مسله یاده شوه. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
د ځوانانو ټولنه سږ کال په داسې حال کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله چې یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې په دې هیواد کې بیکاري مخ په زیاتېدو ده. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو ټولنې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت اندېښنه وښودله چې که د بیکارۍ د ستونزې حل ته توجه ونه شي نو د مخدره موادو د روږدېدا په ګډون به یو شمیر ټولنیزې ستونزې زیاتې شي. په دې اړه څو تنو ځوانانو وویل
او ماسریک متالمی د مکتب نه فارغی گدی بیکار عموما د غدوا کلو درې کلو کې د رقم رقم مشکلات ته مخ اوړ عموما مواد مخدر او تنور اقتصادي ستونزې زم دوی ته د کار زمينه نه ده برابر چې د کار وشي کوله
ستانه له تعلیم مشکل درن اقتصاد ضعیف درن
د افغانستان د ځوانانو د ټولنې د غړي وای چې د 2016 کال پرانی د کېدو سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې په کمیدو دي ځکه خو بیکاری هم زیاته شوې ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي رادیو ته وویل چې د محل په هیواد کې 3.4 میلیون ځوانان چې د کار په شرایطو برابر دي بیروزګاره ګرځي خو تر دې مخکې ځینې نور غیر دولتي ادارو د رقم سو برابر زیات بللی و ښاغلی مومن وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اړوندو وزارتونو سره یو ځای په یو پروګرام کار کوي چې له مخې به ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي ښاغلی مومن وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې څه باندې یو لکه کسانو ته د کار زمينه برابر شوي وا
په تیر کال کې چې کوم احسانمن ترلاسه کړی دا یو لکه نه زیات کسان نو ته زمينه مساعده شوي دي چې په هغه کې 15% زنانه دي او 10% پکې معلولین شامل دي چې دوی ته زمينه ده
د تیر سو کلونو را پدې خوا ګڼ شمیر ځوانان د بې وزلۍ او وزګرتۍ لامل اړکیږي چې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي ځینې کتونکي وایي د دې لپاره چې په هیواد کې بیکاري لا زیاته نشي په هیواد کې لویو تولیدي فابریکو او پروژو ته د کار زمینه برابره شي په عین حال کې د افغانستان حکومت د کانونو د استخراج په برخه کې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي تر څو له یوې خوا خپل کورنی عواید زیات کړي او له بلې خوا خلکو ته د
په کندوز کې هم چې ځوانانو د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځله نو د بیکارۍ ستونزه د هغه ستونزو په سر کې و چې د دې ورځې په مناسبت یادېدلې اجمل اریان له کندوز په دې اړه تفصیل راکوي
د کندوز ځوانانو په داسې حال کې خپله نړیواله ورځ ولمانځله چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې د کندوز ولایت په تالار کې سلګونو راټول شوي ځوانانو پر هغه څه نیوکې کولې چې ویل یې په تېرو څو کلونو کې ډېرې مرستې هېواد ته په بېلابېلو نومونو راغلې خو د دوی په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی څو تنه ځوانانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ډېری ځوانان په تېرو څو کلونو کې له تحصیلي مرکزونو څخه فارغ شوي خو تر اوسه د ګوتو په شمار کسانو ته هم کار نه دی برابر شوی دوی همداراز د ځوانانو امریت په دې ولایت کې تش له امکاناتو وباله او ویل چې د دوی د ستونزو په لرې کېدو کې پاتې راغلی
عبدالستار شمالم د چاردرې ولسوالۍ ځوانانو مسؤول ځوانان چې یوازینۍ ستونزه لري او هغه حق اولیت ورکوي هغه د امنیت ستونزه ده چې واقعیت امنیت یو څه کړکړی چند موسسات هلته خپل برنامې او خپل کارونه هلته پیاده کړي په دوم قدم کې د امکاناتو نشتون د ځوانانو لپاره اوس ډېر ځوانان حرکت لري قوت لري انرژي لري اما هغه امکانات ورسره نشته چې هغوی وکولی شي ځوانان تقویه کړي او دا کښتۍ خپل ساحل ته بوزي
د کندوز ځوانانو خو عمده ستونزې دا دي چې د کتابخانې نشتون یا کتابتون نه لري دوی فریحی ساحین لري چې هغه تلشی په آرام فکر باندې تل مطالعه وکړي همدارنګه دوی ته د آموزشي یا د درسي کورسونو مساید نه دي کار ورته زمينه ورته مساید نه چې دوی کار وکړي په ټولنه کې
په همدې حال کې د کندوز والی بیا په خپل خبرو کې د ځوانانو وضعیت د تیرو کلونو په توپیر خوباله او ویل چې د دولت په مخ کې ځینې ستونزې شته چې د هغه په لور کې دوه سره بعد ځوان نسل ټول مشکلات لري شي همدارنګه د کندوز ځوانانو امیر عبدالغفور وتک هم د ځوانانو ستونزې تایید کړې خو وی ویل چې دوی دوه ډلې ځوانان لري چې یو ډلې باسواده او یو ډلې بېسواده ځوانان دي چې د په وینا دواړه ډلې ستونزې لري او د حل لپاره کوم پلان تر اوسه نه دی نیول شوی
لکه موږ ځوانان په دوه برخو ویشو یو هغه ځوانان چې باسواده دي بیکار دي هغه ستونزې خپل یو غټه ستونزې ده یو هغه ځوانان چې بېسواده دي او هغه ته د مسلک یا د عرفي زمينه نه ده مسايده شوی دا ډېر غټه جدي ستونزه ده متاسفانه په دوه برخو کې موږ مشکل لرو یعنی بیا موږ ول چې 321 پروس کالو سکه لاندغه عمر یو نیم سیلیکشن شوی دی خو سکلی شاقه کارونه لډیر زیات بدبختانه زمونږ د پاره د زورولو ول دی هغه د سیسمنګ لیسانس ځوانان عملا په سرایونو کې زرنجلری او د سرایونو اموال انتقالوي د زمونږ د پاره د تحصیل د پاره ډیر غټه ضربه رسوي
د کوند ځوانان په داسې حال کې د خپل سنځو پاره شکایت لري چې ډېر کارپوان هم دولت په دې ګرام بولی چې تیر څو کلونو کې ځوانانو ته د سالم وختي او په برابرولو کې پاتې راغلی او د ورځې په تیرېدو سره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې اندېښنه ښیي چې په کابل ښار کې ترمځکه لاندې اوبه سطحه ټیټه شوې ده. د ادارې د معلوماتو له مخې په دې ښار کې ترمځکه لاندې اوبه له یو نه تر دولس مترو پورې تتللي او په ځینو سیمو کې چټلې شوې هم دي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د اوبو د سطحې د ښکته کېدو او کمېدو له امله پر کرنه هم منفي اغېز شوی. د اوبو د زیرمو د پراختیا متخصصین پر افغان دولت انتقاد کوي چې په تېرو دولس کلونو کې په لویو ښارونو کې خلکو ته د اوبو رسولو سم سیستم نه دی جوړ کړی، ځکه خلک په خپل سر ژورې ساګانې کوي. ماسوم میوند په دې اړه یو څېړنیز رپورټ لري. ورپسې پښتون په یو ویشتمه کې مهیروي
په تیر شاوخوا دوو لسیزو کې په پرله پسې توګه وچکالۍ او په غیر مسلکي توګه د ژورو څاګانو کیندنه هغه لاملونه دي چې په دې هیواد په ځانګړي ډول کابل ولایت کې ورسره ترمځکې لاندې اوبو سطحه کښته سي. دې ستونزې د چاپیریال پر بېلابېلو برخو لکه د انسانانو روغتیا، کرنې او ورځني ژوند منفي اغېزې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ژورو څاګانو په جوړولو سره د اوبو کچه کښته سوې او دوی د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
خلک ونه استفاده کوي، ډېر اوبه رسې خنشته چې خلک ونه استفاده وکړي او مریضین هم بېخي ډېرې کړي دي. دا کویان چې اوبه چې دا ډېر تاثیر لري په دې، دا اوبه چې دا بېخي خرابوي، دا اوبه لوین خرابوي کار سوګي اوس کې نو مریضا یا
بعض مردم 20 متر مکان، بعض مردم 30 متر مکان، بعض مردم 20 متر کاندان، بس 30 متر چوي شاد از 20 متر پاش شاش پشت مشه بوي کمی اوب مشه.
یا کنټرول ارزیابی نیست از چای تور زده میشه.
تر دې په خوا دولتي مسؤلینو خبرداري ورکړی و چې که په کابل ولایت کې د اوبو زیرمو ته پام ونه سي او د غیر مسلکي څاګانو کیندنو مخنیوي ونه سي په راتلونکو 15 کلونو کې به دغه ولایت د اوبو له کمښت سره مخ سي. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم د کابل ښاریانو اندېښنې مني او وایي چې په دې ښار کې ترمځکې لاندې د اوبو سطحه کښته سوې ده. د دې ادارې د پالیسي او بهرني اړیکو مرستیال عبدالولي مدقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ته د رسیدلو رپورټونو له مخې په کابل ښار کې ترمځکې د اوبو سطح له یو څخه تر 12 متر پر کښته سوې. نو موري هم دا راځندېش نشي چې په ځینو سیمو کې ترمځکې لاندې اوبه ککړې سوي دي.
کټي شکل باندې د اوبو سطح کښته تللې ده. مختلف راپورونه وجود لري، له یو متر نه نیولې تر 2 متر پورې، په بل راپور کې تر 6 متر پورې وایي، حتی په یو راپور کې نو تر 12 متر پورې لوستې دي چې د اوبو سطح د کابل ښار کې کښته تللې ده. یو او بل د اوبو چې کومې موجودې دي کابل ښار کې د اوبو ککړې دي، یعنی ډېر زیاتې صحیح اوبه دي خاک لپاره نه دي. په موږ کوم طبیعي سرچینه دي اوبو څخه درلودې، هغه طبیعي یخچالونه دا موږ د متو ثابته ده چې تر 10% پورې په دې کې کموالی راغلی.
د چاپیریال ساتنې اداره وایي په کابل ښار کې ترمځکې لاندې اوبو د چټلېدو یو سبب دا دی چې په دې ښار کې د کانالیزیشن سیستم نشته. د ښار په اکثرو سیمو کې خلکو په خپل خوښه د کنارابونو لپاره څاګان جوړ کړي چې د ترمځکې لاندې اوبه خرابوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي اوس مهال د کابل ښار یوازې 2% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. اوبه چې د ژوند مهمه او اساسي ماده بلل کیږي، د یو هیواد په اقتصاد او ان سیاسي مسایلو کې هم مهم رول لري. د افغانستان لپاره ځکه اوبه او د اوبو زیرمې مهمې بلل کیږي چې دا هیواد اوبو ته لار نه لري او شاوخوا 1% خلک په کرهنه بوخت دي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي ترمځکې لاندې اوبو د کچې کښته کېدو یوازې په کابل کې نه، بلکې په ټول هیواد کې کرنه اغېزمنه کړې. د دې وزارت ویان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د اوبو لوی بندونو جوړولو او د ځنګلونو ودې ته پام وسي.
افغانستان د اداره په ځینو سیستمونو باندې
هم او په ټولو کې په زراعت باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی. شایدان یاسې په کومو سیمو کې سي کاریزونه ولانته کاریزونه مخکوچې دودی او سوي دي چې نه وچې سوي دي. په شکل باندې د زراعت لپاره دا یو اندېښنه ده او د دې اندېښنې علاج پاسفانه اسانه نه دی. لکه سبزي باید زیاته شي، د ځمکې شین پوښښ چې دی هغه باید کم نه شي، ځنګلونو د هغې په برخه کې او دغسې د ابریزو د واټرشیدونو په برخه کې باید پانګونه وشي.
د راپورونو له مخې د افغانستان د اوبو یوه ډېره برخه له کلونو راهیسې دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته ځي. د اوبو د زیرمو متخصصین پر افغان دولت انتقاد کوي چې په تیرو دولسو کلونو کې له میلیونونو ډالرو مرستو سره سره د اوبو هغه ډول لوی بندونه او زیرمې جوړې نه کړې چې د کونړ او هلمند د سیندونو په څیر د نورو سیندونو اوبه یې له ګاونډیو هیوادونو راګرځولي وای. د دغو متخصصینو له ډلې ډاکټر فاروق اعظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت د اوبو له زیرمو څخه د ناوړه ګټه خستنی د مخنیوي لپاره لازم پروګرام نه لري. شاغلی اعظم د سردار محمد داود خان د حکومت پر وخت د اوبو د زیرمو په اړه د وخت نظر پښتون ته اشاره کوي او له اوسنی حکومت هم غواړي چې د اوبو د زیرمو په اړه وخت پر وخت نظر پښتون وکړي.
موږ د اوبو د ذخیرو هیڅ بندوبست نه لرو. په دولس کاله د اوبو هیڅ یو ذخیره نه ده جوړه سره. د دې ټولو امکاناتو سره او د زرو میلیونو ډالرو شبکې دوه سره او دا پکار ده چې دولت بندونه جوړ کړي، دغه اوبه ذخیره کړي او دا ذخیره چې د اوبو ساتل د کاریزونو مالي کې ځنګلونه او دولت باید دا مانی چې څه ونه وهل چې د اوبو د جذب قدرت کم نه سي، سیلابونه ډیر نه سي.
موږ هڅه وکړه چې په اړه د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت او د کابل ولایت د اوبو رسولو د ادارې د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو څوک په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. افغان ولسمشر حامد کرزي هم څو ورځې مخکې په خپل رادیو وینا کې په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ترمځکي لاندې د اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنه ښولې وه. ښاغلي کرزي له ټولو خلکو غوښتي وه چې په غیر مسلکي توګه د ژور څاګان نه کیندي او د اوبو له استعمال سره باید پام وسي، ځکه د افغان ولسمشر په خبره چې راتلونکي نسلونه هم د پاکو اوبو له کمښت سره مخ نه سي. د راپورونو له مخې هم دا اوس د کابل ښار په ځینو سیمو کې خلک د څښلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د دې ښار یو شمېر هغه اوسېدونکي چې د غرو په لمنو کې ژوند کوي پاکې اوبه په پیسو رانیسي. په کابل ښار کې ترمځکي لاندې د اوبو د سطحې د کښته کېدو نور لاملونه په دې ښار کې د خلکو ډېر نفوس او له اوبو څخه ناوړه ګټه اخیستنه بلل کېږي. له دې ټولو وروسته د اوبو د زیرمو او ساتنې پوهان افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د اوبو د زیرمو د بیرته غني کولو او په عصري سیستم خلکو ته او پر سوال پر سیستمونو په جدي توګه کار وکړي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه د نن په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د پښتنو قبایلي نظام په دغه سیمه کې د تشدد او سختدریزه د مخ په زیاتیدونکو پیښو ذمہوار دی او کنه.
دغه مفکوره کله ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج سره ومنډله، نو د پښتنو سماج یې د قبایلي جمود ښکار کړ.
نو هلته چې هغوی ګوري چې یار هغوی سره هر څه دي ما سره هېڅ نشته، نو هغه یو سینس جوړي د ډسکنټینټ د محرومیت یو سینس.
څومره زیاته چې قبایلو سره شوی دي پښتنو قبایلو سره دي وخت شوی دي دومره هیچا سره نه شوی، بدقسمت سره پښتانه قبایل د دهشتګردۍ ښکار دي.
په روایتي توګه د پښتنو قبایلي نظام په پښتونولۍ ولاړ دی. غیرت ننګ د یو بل سره مرسته د جرګو او مرکو د لارې د ستونزو هوارول د مظلوم مرسته او د دشمن پر ضد په شریکه مبارزه د پښتنو ځینې بنیادي توکي دي. خو په افغانستان کې د مودو مودو جګړو، مهاجرت، غریبۍ او بیوسۍ دغه روایتي نظام اغیزمن کړی دی او نتیجه دا شوه چې اوس د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې ټولنه د تشدد او بې یقینۍ سره مخ ده. موجوده وخت کې د پښتنو ټولنه په څه حال ده؟ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د چارو د څېړنې د مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي
پښتونولۍ په نوم باندې چې کوم کوډ آف کنډکټ یقیناً چې هغه به هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره د امن نه د ورورولۍ نه د بایچارې نه د حسن سلوک نه نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته. خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډامنټلزم په هغه کې راغی او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد د هغې پولیټري چې کومه ده هغه هم د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. د هغې نثر کې چې څومره هغې هلته کې کار کېږي هغه هم د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. ستا هیروز چې کوم دي هغه نن حکیم الله مسعود دی او بیت الله مسعود دی. نو هغه پښتانه چې کوم غټه هیروز وو هغه وستا هیر شو وستا سوسایټي چې کومه ده ټوله ملیټرایز شوه.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل د پښتنو ټولنه د خپل ژوندي پاتې کېدو مبارزه